په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبری خپرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي یوازې د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلې دي. ملګری ملتونه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تیرونې په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاو چې ډېرې نړیوالې مرستندوی ماسې دې ته اړ کړې چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې په بشپړ ډول وزنډوي یا هم ځینې برخې وزنډوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تیره شپه په یو ټویټ کې وویل افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و، خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول خپلو پریکړو کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. ډنمارک ویلي د افغانستان زیانګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د ډنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبه وویل دوی دغه پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړه. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکی فشار اندیکنی وړ بللې ده. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ورزیاتولو خبر ورکړی دی. د دغه ادارې ویان محمد حلیم رفیع نن رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په هدف او د اعتبار نیټه چې 10 کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومیټریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوې دي. هغه ویلي د تذکرې لرونکي باید په هرو 10 کلونو کې خپل د بایومیټریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوي کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تیرونی د چهارشنبه په ورځ ویلو چې په ټول افغانستان کې 9 میلیون زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پیښور کې پر یو جمعه د پرونی ځانمرګ برید د وژل شو شمېر له 90 تنو اوښتی دی. د پیښور د مرکزي روغتون ویان محمد آسم خان نن رسنیو ته وویل چې تیره شپه څو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پیښې په ځای کې کار کوي، ځکه ښایي د نړېدلې جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې 1.5 سل نور کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاینز سیمه ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ننوتی دی. دا چې دا حمله پر احتیاط چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن له 14 وروسته ادعا وکړه چې دا برید د دوی کسانو کړی، خو څو ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني وویل چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیشلو ځایونو حملې د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست الله وزیر محمد اعظم خان د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شمول حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شمول دی.
شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایاتو ټول اعتمادي نظر نیول شوي دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او افغانستان د مسلې پاک د غږیږي دا خپل یو پیشرفت دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په پېښور کې پر یو جمعه پرونی ځان مرګ برید وژل شو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په دې اړه پر راپور سربیره د غرض دا به هم واوري چې د نورستان لویدیز د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د زیاتو واورو ورخت او یخنۍ له امله یې په سلګونو څاروي مړه شوي او ډېر نور زیانونه هم وراوښتي.
نه خوراکي توکي لرو، فصلونه مو تېر بارانونو خراب کړي، نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمینه برابره ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کې مو د ازادي راډیو د 28مې کلیزې په پلمه چې پرون و د راډیو پر اهمیت له مېلمنو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو څومره مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د ښځو په برخه کې.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو لخوا د ټول شمول حکومت نه جوړي دا د موسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون په موسکو کې پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړې ده. خدای هم ویلي چې نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. بل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست پاکستان ته د خپل سفر په مهال له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر موضوعاتو خبرې کړي. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپل ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبرې کې طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نکړي، روسي سره د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرون یې په مسکو کې ل خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبري کانفرنس ته خبري کولی وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې د ډلې د واک تر لاسه کولو وروسته د جوړي دښمنه وکړه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف لقول لیکلی د ټول شموله حکومت جوړول بمرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي د هم شموله حکومت جوړیدل د نړیواله ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او ترخوای د یو داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا د مسائل د افغانستان کورنی مسائل بولی. هغه نن ازادۍ رادیو ته ویل
دا اوس د موږ حکومت سره شمولیت لري کا شمولیت د اقوامو په برابر یو کړي ولایت ټول التما دې نظر نیول سوي دي.
مجاهد د سیمهال خپل حکومت هم شمول لګنی چې منتقدین وایي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپل ډلې کسان دي او تر خوې لوړ پوسټونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوی دي. اخو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په مخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړي استاذ ټوماس ویست پاکستان ته رسیدلی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې کتنه کې دواړو لوریو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس ویست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پروند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو ورستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړی ده. په افغان جنو او خزو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشټوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواخ او د وضعیت د سمون لپاره د سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشټون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیواله ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د روسي بهرنیو چارو وزیر چې له خپل پاکستاني ساري سره خبري کړې وایي د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت نه جوړ دا د موسکو او طالبان ترمنځ هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اخته دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې پوښتنه په چین کې د افغانستان له پخواني سفیر سلطان احمد بهین څخه کړې ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه پوښتنه ترې کړې چې دغه بحثونه به کومه نتیجه ولري.
بیر شک نتیجه لري، خو داسې ده چې د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید ډېر توقع ونه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې پاک دغه غږیږي، دا خپله یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هیواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې تر هر هیواد نه زیات نفوذ لري او امکانات لري. نو دغه دور هیوادونو همکاري او د افغانستان سره تعامل دا په خپل یو پیشرفت دی.
بلې، به هیڅ فکر کوي په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډون حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بلې بلې، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاري کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دي. دغه حالت، دغه قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې د دغه قومونو، د دغه خلکو، ګروپونو، د ژبو نمایندګي ولري او نمایندګي وکولای شي.
ډیره مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې، یعنی هغه مثبت تاثیر پرې خودلای دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نوړاندې هم کیدلی.
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نشو چې خپل دغه نمایندگان ولیکي او دوهم چې حاضر شو بیا د دې تیت سطح په کې ګډون وکړي. دغه فرمټ د دې په اړه اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او موثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې د پاکستان او مسکو ترمنځ څه وایي ده، یوازې مسکو فرمټ نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری او سازمان چې کوم کنټاکټ ګروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه به ووایم چې دغه کنټاکټ په خو جوړ شوی او دوه جرسي هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسانو هم پاکستانو غواړي چې دغه کنټاکټ ګروپ ژوندی کړي.
د سیاسي چارو لکتونکو احمد بهین سره په دې اړه مرکه وچې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به آیا کومه نتیجه ولري؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجو او 14 دقیقې شوې. په پیښور کې د پرونی ځان وژن کې حمله قربانیان خاورو ته سپارل کې. په دې پیښه کې وژل شو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او د وروستي راپورونو له مخې دا شمېره سلو ته نږدې شوې ده. د دې برید د مسؤلیت په اړه هم د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي لخوا متناقضې ادعاوې شوې دي. د موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. تکل صاحب، مهرباني.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور ښار په یوه جمعه کې د پرونی 14 مړي نن د پېښور د بیلابیلو سیمو په اډیرو کې خاورو ته سپارل کیږي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ویان بلال فیضی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د مړو شمیر لږ تر لږه 29 کسانو ته رسیدلی دی. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې ډیری د پولیسو افسران دي، خو فرانس پرس خبري اژانس د 15 نوي او ځینو نورو رسنیو د نوي کسانو د مړینې خبر ورکړی. پر خبری چینلونو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې خلک روختونونو ته ورځي څو د خپلو ټپي عزیزانو حال وپوښتي. په دې چاودنه کې چې د پېښور د پولیس لاین سیمې د جومات پاس پوړي ویجاړ کړ، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 170 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په ټپیانو کې د ځینو حالت ډیر نازک دی او دا ویره شته چې د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. د ایالتي حکومت یو جګپوړي چارواکي ریاض مسعود نن وویل چې اوس مهال د ژغورنې ډلې د ویجاړ جومات په کنډوالو کې د احتمالي پاتې کسانو لټه کوي. مسعود وویل چې ښایي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. دا برید په پولیس لاین سیمه کې چې تر ډیره د پولیسو دفترونه او د تروریزم پر ضد د مبارزې قطې پکې دي او امنیت هم ډیر ټینګ دی ترسره شوی، خو دا چې برید کوونکي ځان څنګه دې سیمې ته رسولی دی هغه پوښتنه ده چې په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې برید کوونکی د لمانځه په لومړي صف کې ولاړ و او هلته یې ځان الوزولی دی. چارواکو ویلي دي چې په جومات کې د لمانځه پر مهال له 300 زیات کسان راټول شوي وو. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دا چاودنه به چا کړې وي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې فعاله ډله ده، که څه هم د پاکستان له حکومت سره د سولې د اوربند له موافقې تر وتلو وروسته خپلو حملو ته زور ورکړی خو په پرونی برید کې لاس لرلې رد کړي دي. که څه هم نوري صاحب په لومړي سر کې د دې ډلې یو قومندان سربکف مومند ادعا وکړه چې دا حمله ټي ټي پي کړې ده. نورسب د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې په پېښور کې د شیعاګانو پر یو جماعت په برید کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه 55 کسان وژل شوي وو، خو پرونی چاودنه د تلفاتو د شمیر له پلوه تر هغې هم خونړۍ او بېساري وه.
احمد اکل تاسو نه مننه. ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په بیلابیلو ښارونو کې د پلټنو په پوستو کې د طالب وسله والو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی ادا کوي چې چک پوینټونو کې ولاړ طالب وسله وال خلک ځوروي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د پلټنو یا تلاشیو په پوستو کې له خلکو سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه د کابل په ګډون د بیلابیلو خارونو یو شمیر اوسیدونکو له دې عمله شکایت لري. د پلازمینی یوی اوسیدونکو تمنا ازادي راډیو ته وویل
تروی کې در چک پوینټ ها وجود درم برافته چک پوینټونو کې ستونزې زیاتې دي. دوی له خلکو سره ډیر بد لغوسې ډک چلند کوي. دا ټول د دې کارندوی کوي چې دوی اصلا غیر مسلکي دي،
تعلیم نه یافتن او اصلا مسلکي نيستن.
د ختیز ولایت ننګرهار یو اوسیدونکو هم راته په مرکز جلال آباد خار کې له خلکو سره د طالب وسلوالو له ناسم چلند شکایت وکړ. د چې نه غختل د امنیتي ستونزو لامل نوم په دې راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
ولا په دې وسنی شرایط وخت کې طالبانو چک پین دی چک پین پر کم نه دی زه معلوم نه دی نو فرې معلوم نه دی او چک پین چې ولې په لارو کوڅو کې دی زه پښتنې تذکره در سره نیوي مشکلات وي بس وهل دی ټکول دی یو خبر دی نه کړي دویم خبرې سره ډایرک وار دی.
د شمالي ولایت کندوز اوسیدونکو خیر الله بیا وای په دې ولایت کې د پلاتنې په پوسټو کې ولاړ طالب وسلوال آن د خلکو شخصي حریم ته داخليږي.
دوی اکثر وخت یو چا شخصي حریم ته داخليږي، یو چا نه ټلیفون اخلي او د هغوی ټلیفون ګوري بغیر لدینه. دوی چې دی مسلکی نه وي جامع چې دا یا پرتوګا واستوي وي جامع وي یا چې د پتلون نه وي دوی باید رسمي صحیح جامه ولري صحیح جامه کې وتريږي او بیا هغه نه بعد تلاشي وکړي. په دې خاطر باندې ډیر خلک ورنه ناراض دي.
دوی د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې په چک پوینټونو کې ولاړو طالب سرتیرو ته پولیسي زده کړې ورکړي. دوی وایي په یو شمېر ولایتونو کې ان طالبانو د پلټنې پر مهال د ولسی وګړو په موټرو ډزې کړي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې. په چک پوینټ د ډزو وروستۍ پیښه نږدې یوه اونۍ مخکې په خوست کې وشوه چې له امله یو تن وژل شو او یو بل ټپي شو. د خوست لپاره د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل څېړنې روانې دي خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې وژل شوي کس پر طالب ځواکونو ډزې کړي. خود وژل شوی کس پلار ازادي راډیو ته وویل چې زوی په روسي وکی له سعودي راستون شوی او له هیڅ چا سره هیڅ ډول استونزه نه درلوده. لخوس مخکې په پلازمینه کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې چې مرجوب لای اړولې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې په چک پوینټونو کې ولاړو ټولو امنیتي سرتیرو ته یونیفورمونه ویشل شوي او په یو شمېر ولایتونو کې د ویشلو لړۍ روانه ده. دغه شان یې د پلټنې د پوستو وسلوالو ته د پولیسي زده کړو د ورکولو ژمنې هم کړې. حکومت کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي په ژمنو عمل نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو اوري او اوس هم د پدې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اوس د دې وخت کې د ایلن ماسک سټارلینګ په افغانستان کې خزي وژغوري. مارک ویټینګټن تر دې سر لیک لاندې په د هیل ورځپاڼه کې یوه لیکنه خبره کړې ده. د هیل لیکي د ایلن ماسک د میلیارډونو ډالرو د سټارلینک شبکه چې له فضا انټرنیټ غږیز او لیکلي پیغامونه په مستقیم ډول ځمکه ته مخابره کوي، له یو بل سره د خلکو د اړیکو بڼه بدله کړې ده. د اسپیس ایکس توغندی له 2019 کال رئیس فضا ته د سټارلینک سپوږمکیو استول پیل کړی چې اوس د انټرنیټي سپوږمکیو دا مجموعه د نړۍ شپږ څلوېښت هیوادونو ته د سټلایټ له لارې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم پر هغو هیوادونو هم اغیز لري چې په جګړو کې ښکېل شوي دي. بیلګې په توګه سټارلینک د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې له فضا دغه خدمات اوکراین ته وړاندې کوي چې هغه د دې هیواد لپاره یوه مهمه وسله ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا شبکه همدارنګه د فضایي مخابراتي سیستم پر مټ له ایرانیانو سره هم د استبدادي رژیم په وړاندې مقاومت سره مرسته کوي. د لیکوال په باور اوس په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت د دې غوښتنه کوي چې سټارلینک دې هیواد ته هم انټرنیټي خدمات وغځوي، هغه هیواد ته چې اوس پرې توندلاري طالبان واکمن دي. د هلي کې خزې له افغانستان په بیړې د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې ډېرې اغیزمنې شوې دي. طالبانو خزې له زده کړو منع کړې او د خبرونې په وینا تر شا یې هم ښایي دا نظریه پرته وي چې که خزې لوستې وي هغوی ډېرې سرکشه کیږي. د هلي کې د افغان خزو لپاره د آنلاین زده کړو د سیستم د رامنځته کولو پر وړاندې یو له عمده خنډونو څخه د هیواد په کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې لپاره چې کلیوالي سیمې انټرنیټ ته لاسرسی ولري د سټارلینک سیستم په ښه توګه دغه ستونزه هوارولی شي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم کولی شي ټول افغانستان پر آنلاین ښوونځي بدل کړي چې طالبانو ته به که دا ناممکنه نه وي چې مخه یې ونیسي خو ورته به ډېره ګرانه وي چې دا کار وکړي. یوریشیا ریویو خبرونې په یو لیکنه کې د عبدالواسع صافی په نوم د یو پخوانی افغان پوځي وضعیت کتنه کړې او هغه په افغانستان کې د بایډن د ادارې د ماتې یوه بیلګه بللې ده. د خبرونې په لیکنه او وشت کلن صافی چې تر 2021 کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتو د یو افسر په توګه کار کاوه، د همدې کال په اګست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو پر دې هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواده وتښتید. صافی په دې هیله هیواد پریښود چې په امریکا کې له خپل ورور سره چې هغه هم د امریکا له پوځ سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړي او له مخکې په متحدو ایالاتونو کې میشت شوی و یو ځای شي. خو د خبرونې په لیکنه متحدو ایالاتونو ته په دغه سفر کې نوموړي خپل ځان د تگزاس ایالت په یو توقیف ځای کې وموند. هغه له مکسیکو متحدو ایالاتونو ته په غیر قانوني توګه د ننوتو د هڅو په تور څو میاشتې په توقیف کې انتېرې کړې. د یورو ایشاری ویو په لیکنه د څو میاشتو تبلیغاتو او د هغې د خوشې کولو لپاره د کانګرس د دواړو ګوندونو د هڅو په نتیجه کې صافی تېره اونۍ له توقیف څخه ووت او پرې لګول شوي جنایي تورونه لرې شول. یورو ایشاری ویو لیکي د صافی ورور سمیع الله صافی چې د هغې د پناه غوښتنې د لګښتونو لپاره د بسپنې راټولولو هڅې پیل کړي پر سپینې ماڼۍ انتقاد کړی چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. هغه لیکلي کله چې ولسمشر بایډن له افغانستان ټول ځواکونه وایستل ژمنه یې وکړه چې هیڅوک به تر شا پرې نږدې. خو د ده په باور ډیرو هغو کسانو چې خپل ژوند د طالبانو په وړاندې جګړه کې له امریکایي ځواکونو د ملاتړ په خاطر له خطر سره مخامخ کړی یوازې پرېښودل شوي دي. د هغه په خبره د هیرو شو او پرېښودل شوو کسانو له ډلې یو هم د ده ورورو. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازديګر څلور بجې او 15 دقیقې کېدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ازادي رادیو د یوشتمې کلیزې په پلمه چې پرون و د دې رادیو پر اهمیت له خپل ملمنو سره خبرې کړې دي. د نورستان په لویدیز کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د زیاتو واورو رخت او یخنۍ له امله په سلګونو څاروي مړه شوي. د دوی په وینا په تیر اوړي کې بارانونو یې کښتونه له منځه وړي وو چې اوس خلک د انسانانو او څارویو د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. چارواکي هم په دې سیمه کې ستونزې تاییدوي او له مرستندویو ټولنو غواړي چې له زیانمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ د بانډول کلی وسیدونکي محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې زیاتې واورې ورېدلو او یخې هوا په سلګونه څاروي وژلې دي.
د سړه هوا له امله منډول ولسوالۍ کې سلهاو د خلکو مالونه تلف شوي دي. تر دې دمه پورې د غریب او بیچاره او خلکو ژوند او زندگی دلته مشکلاتو سره مخامخ دی. د ژمنۍ امکاناتو د نوښتي نشټوالي له امله
د نورستان د نورو برخو سیدونکو هم وای په تیر وړي کې به وخت واورو پر لپسې ورختونه یې کښتونه او د ساروي خوراک لمنځه وړي او په روان ژمي کې ورته د ساروي ساتل ګران شوی دی. دوی له مرستندوی ټولن او حکومت د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. حاجی غلام الله خان نورستاني او ډاکټر جمعالدین محسن
پروس کال واخ ټول تور شو کنه دا څوارل سورې بارانونه بارانونه غلی بل شو واقع مو په چمنو مل خلق دا واخ ری دی بیا تر څو چې راټول اول دا ټول خراب شو بیا غنوم خراب شو غنوم بیا دا خپل وږي هغه وږي چې پاتو باغې بل وږي را وخته په بوتي دې به تاسو نه
زمک خلق بیړنې عمرست ته ضرورت لري. نه خوراکي توکي لرو فصلونه مو تیر بارانونه خراب کړي نه د مالونو لپاره دی اوسېدو او نه د خوراک څه زمينه برابر ده د مقامات څخه مداهله غوښتنه ده چې په وخت سره زموږ سره مرسته وکړي او لاسنیوي وکړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په ولایت کې یخې هوا او واورو د خلکو په سلګونه څاروي وژلې دي. د یاد ولایت د کرنې او مالداري چارو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان د سې شنبې په ورځ د سلواغي په 11 نیټه ازادي راډیو ته وویل
د منډول ولسوالۍ ډېر لري او چت کړی دي کوشت باندول پشال او چپ دره او چې د ډېرې واورې ورېدنې له امله تقریبا 300 مالونه کوچني مالونه تلف شوي دي. داسې غټ پیښه نه وه چې مثلا یا بر کوش راولېدلی یا کوم بل څه غټه پیښه یې ډېرې واورې ورېدنې له امله یخوال شوي دي او یا مثلا خلک واورې دپاره سرپناه نه لري نو دغې وجې نه چې دی نو د واورې لاندې شوي دي او یا یخ وهلي دي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د واورې او یخې هوا له امله د سلګونو څارویو د مړینې خبره کوي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت ویلي چې په روان واورین او یخ موسم کې لاویا او ضرورت څاروي مړه شوي. د یخنۍ او نورو طبیعي پیښو له امله 168 تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه باندې کې هله میرویس اخلاقی مې د شلګر شهر وسیدونکې په لومړي قدم کې د ازادي رادیو د وشتمی کلیج په مناسبت د ازادي رادیو مشرتابه ګلو نامکاران او تخنیکاران ته شمیر مبارکیان وړاندې کوم. واقعیت سره ازادي رادیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس شجاعت نړیوالو پرې رسولې دي. موږ یې منندویو د طالبان پر اتاق سره د ازادي رادیو نشرات رسله شهر 15 په علمن او نور ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوشاله یو علمن يم چې بته ازادي راوي ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات پر رسله شهر 15 وغځوي. دلته کله هیڅ کار نه کوي نو موږ تاسو خبرونه اکثره وخت په میډیا اورو. ډېر مننه.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می ڈولی امینی دی له خوست ولایت سیدون کیم. ازادۍ رادیو زمونږ په ژوند باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدی نشته. ما یو خبره لیکلې و ما تا خبره کړې و چې ما څلرم بخه عقل د رادیو څخه زده کړی. ازادۍ رادیو تل موږ ته حقایق ویلې دي د حالات صحه تل خبره کړي او کټور خبرونه موږ لپاره ولاره چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډېر څه کړي دي. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادي رادیو ته د یو شکلنه مبارکي وایو. د مشتبه دې بیا په دې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول موږ معلومات درې او بل پر ورسوله. نو دې سره ډېر ډېر مننه چې د یو شکلنه مبارکي بیا هم ورته وایم. دا دې خبرنګارانو او تخنیکي همکارانو او جوړ لري مننه ژوندۍ اوسه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د شمیر اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو د یوشتمه کلیزې په مناسبت سرګم کړیو. پرون ازادي رادیو یوشت کلن شو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د یوشت کلنې په مناسبت 25 دقیقې بحث لرو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته، ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي د دې لپاره چې یوازې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلي دي. ملګری ملتونه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستندوی ټولنو ترمنځ د همغږي کمیټې غړي تیرونی په افغانستان کې ول ترڅو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندوی ماسو کې پر خزینه کارکونکو لګول شوی بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې عالمین محمد وای افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه، رهبري او خپل وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه واخلي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر ښځینه کارکونکو بندیز ولګاوه چې ډېری نړیوالې مرستندوی موسسې اړیکې کړي چې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې وځنډوي. په پېښور کې پر یو جمعه د پرونی ځانمرګ بریده وژل شو، شمیر 29 تنو ته لوړ شوی. د پېښور د مرکزی روغتون ویان محمد عاصم خان نن رسنیو ته ویلي چې تیر شپه څو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي ډیری قربانیان پولیسان دي. دغه راز د دې پېښې د ټپیانو شمیر هم 120 تنو ته رسیدلی دی. تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه چې هغه کومې ډلې یا چا کړې ده، د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویندویانو او چارواکو ضد نقیزې څرګندونې کړې دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي، نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
زمان ریاست نوری سلامونه او نیکه هلی ومنه. نن د ازادي رادیو یوشت کلنه شو. په نننی بحث کې د ازادي رادیو پر فعالیت او په افغانستان کې د رسنیو پر اوسنی وضعیت لخپل ملمنو سره خبرې کوو. ازادي رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 10مه د ازادي اروپا ازادي رادیو تر چتر لاندې د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. په لومړي سر کې مو د ورځې نیم ساعت په پښتو او نیم ساعت په دری خبرونه کولې چې ډېر ژر وخت زیات شو او 12 ساعتونو ته ورسید. دا هغه وخت چې پر امریکا د 2002 کال د سپتمبر دی ولسمې له تروریستي بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پوځیان په افغانستان کې وو. د طالبانو لومړنۍ 15 کلنې واکمنۍ ته د پایتخت کې وو. ازادي رادیو داسې مهال په فعالیت پیل وکړ چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څرک نه لګېده او یو محدود شمېر رادیوګانې چې اکثرو یې هم له بهر خپرونې کولې فعالې وې. ازادي رادیو په تیرو 28 کلونو کې په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته په دقت چټکۍ او بې پرېتوب خبرونه رسولې دي. د دې ترڅنګ ازادي رادیو په ټولو خپرونو کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او د لګکیو د ملاتړ اصل هم په پام کې نیولی دی. ورسل هغه چې طالبانو د قوس میاشتې په لسمه په افغانستان کې د ازادي رادیو د اف ام او ای ام پر خبرونو بندیز ولګاو. د رادیو هڅه پیل کړې چې له نورو ممکنه لارو په افغانستان کې خپل اوریدونکو ته خبرونه وکړي. د ازادي رادیو د مشرتابه د هڅو په نتیجه کې دا رادیو اوس څلېرشت ساعته شوې. وازی رادیو هم نه ده البته، بلکې د انلاین فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو لارې خپل اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. په دې اړه چې ازادي رادیو دغه یوشت کلن مزل څډول پایل کړ، د افغانستان د خلکو لپاره دا رادیو څومره مهمه ده او اوس موږ په کوم وضعیت کې یو، دا بل خپل میلمنو سره په بحث کې وڅېړو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو پوه احمد خان اندرز موږ میلمانه دي. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي او دواړو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو، د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب هم دلته په سټډیو کې را سره دی. حبیب صاحب، لومړی خو یوشت کلنه کلیز درته مبارکي وایم.
مننه نوري صاحب، تاسو ته او زموږ ټول اوریدونکو ته او د
چې زو سمو زون غاغوري او د دې خبرونه ملمنو ته هم مبارک وي.
بلې مننه. که څه ما لنډ یادونه وکړله چې ازادي رادیو اوس سلیریشت ساته شوې ده، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ډېر اوریدونکو زموږ تر اوسه خبر نه دي چې کله مو سلیریشت ساته شول او په کومو څپو خبرونه کوو.
بله مننه نوري صاحب. د ازادي رادیو خبرونه اوس سلی ساته شوې ده. په داسې حال کې د نه د مخه مونږ په 12 ساعته نشرات درلود، له سهار وونه تر مخام وو پوري، چې هغه وخت زمونږ ترانسمیټرونه په افغانستان کې د نه فعال او خلک زمونږ خبرونه پر منځنۍ صفه او لاندې صفو باندې اوریدل او همدغه راس په اف ام باندې اوریدل. خو لکه نه چې د طالبانو حکومت د ازادي راډیو نشرات په دغه منځنۍ صفه او اف ام باندې بند کړ، لاغینه وروسته ډیر زموږ ډیر اوریدونکو ډیرې مونږ سره تماسونه نیول او دای پښتنې کول چې اوس مونږ ازادي راډیو په اف ام او منځنۍ صفه باندې ناورو، او تاسو پوهیږئ چې پلان د صفه باندې د پروګرامونو کیفیت دونه لوړ نه کسم. زمونږ اوریدونکو اوریدل مونږ سره تماسونه نیول او خبرونه کې په دغه ژوندۍ خبرونه کې مونږ او تاسو چلرو کله اوریدونکو نه مغخته غوي تماسونه نیول او اوریدل. خو دغه تقاضا تل و چې ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنو سپو باندې بیا فعال شي. اوس مونږ خوشاله یو چې په دغه حال کې چې اوس مونږ د ازادي راډیو یو شتمه کلیزه منځو، ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنۍ صفه باندې فعال شوې ده، او د مخام له شپږونه تر سهار شپږو بجو پورې دوی په 1290 باندې ازادي راډیو په منځنۍ صفه باندې اوریدلی شو. همدغه راز پلان د صفه باندې له سهار د شپږ بجو نه تر مخام شپږو پورې دغه راز اوس مونږ نه یوازې چې خپل منځنۍ صفه فعال کړی ده، یو ځل بیا اوس مونږ سلورش ساعت خبرونه لرو.
بله، که څنګه ما لنډه یادونه وکړه چې اوس یوازې مونږ رادیو هم نه یو، البته زموږ پلیټ فارم ډیر وسعت پیدا کړی دی.
بله،
که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې اوس کوم شبکو لري زموږ اوریدونکو سره په تماس کې یو او راتلونکي پلان نه څه دی؟
د معلوماتو رسول او د خبرونو رسول اوس مهال د ټکنالوژي پرمختګ او د انټرنیټ د پراختیا سره په ټول نړۍ کې محدود یو رسانه یو پلیټ فارم ته نه ده چې مشخص توګه وایم، یعنی خلک یوازې تلویزیون نه ویني یا یوازې رادیو نه اوري. که څه هم پوهیږو چې په افغانستان کې انټرنیټ دونه پراخ نه ده چې ټول خلک انټرنیټ ته لاسرسي ولري، یا برق نشته مثلا، او نور ستونزې شته چې مالی او اقتصادي ستونزې خلک لري، او رادیو بهترینه وسیله ده چې خلک ته ورسیږي. خو په خارونو کې په نور ځایونو کې ځوانان اکثر عمدتاً چې د افغانستان اکثر نفوس او ځوانان جوړي، دوی انټرنیټ ته هم لاسرسي لري، او موږ هم هڅه کوو چې هغه پلیټ فارمونه چې په افغانستان کې د نننغه ډیجیټل پلیټ فارمونه چې فعال دي لاغې لارې نه هم خلکو ته دقیق او کره معلومات ورسو، او هغه ته د زمينه هم برابر کو چې په بحثونو کې برخه واخلي. او زمونږ د ازادي فیسبوک لایف خبرونه دي چې اوس هر ورځ خبريږي، زمونږ اوریدونکو له هغه طریق نه هم په فیسبوک باندې کمنټونه دي، یوټیوب باندې زمونږ د خبرونه ویني، او مونږ مثلا ټویټر سپیسونه جوړو چې هلته اکثره کارپوهان راځي او د ټویټر کاروونکي راځي او په دغه بحثونو کې برخه اخلي، او نور مختلف پلیټ فارم انستګرام مثلا په د ځوانانو په منځ کې ډیر لیوالتیا پکې شته، په ځوانانو په منځ کې نو دغه نه مونږ استفاده کوو او خلکو ته معلومات رسو او دغه په خدمت کې.
ډیر مننه د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب، تاسو نور زحمت نه درکو ملمنو ته ولاړ شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي لمړی به تاسو ته درشو. ستاسو په باور ازادي رادیو په تیرو یو شتو کلونو کې په افغانستان کې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې تر څه حد مهمه و یا تر اوسه مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت روندر شفتا و ازاده رادیو او راجن شفتا سلامون اولم دستان دیکی شکل نشتا چه کلا چه ازاده رادیو را نیست شو څنګه چې زما په یاد راځي چې دا غوښنه مخکې د انتقاداتو او د لیکسي و نو د دومره پرمختګ وکړ چې هغه دا غوښ ځای پر یو هدف پورې دغه ازادۍ راډیو ونیول په دې چې موږ هغه وخت اول وخت وکړو یو ولایت کې شته نو حتی د کروندګر هم همدغه ازادي راډیو اورېدل او هغوی ته هم ځانګړی برنامه و او تفریحي و زراعتي و او خاصتا دغه خبر رسولي په برخه کې ډېرې فعالې و او هغه اول خبر همدغه د ازادي راډیو له لارې خلک اورېدل ما همدا اوس زموږ د ملګري الیاس دایي غږ واورېدل رښتیا هم داسې کسان دلته کار کول چې خپل ژوند هم د دغه مارسونو په برخه کې له لاسه واخیسته ما اخر ځل کله چې یاس د وی سره خدای یو وشتو کابل کې ولیدل د هغه اندېښنو او د هغه څوک چې ما واورېدل نو ما ورته ډېر هڅه وکړه چې په دې وهڅوم چې دغه احتیاط نه باید کار واخلي هغه زمې خبرې درلود چې زه نه غواړم چې زه دغه بس راوړم خو همیشه د هغه خبرې زما په ذهن کې پاتې وي او ځینې خبرې داسې کېدای شي داسې وي چې زه تر اخره پورې ونه شم ویلی په هر صورت سره دا هغه وخت هم ډېر د خلکو په منځ کې یو ځانګړی ځای درلود او وروسته هم نو بیا ځینې وختو کې زما چېرې ځینې نور رسنۍ زه وینم چې حتی به په دې وي چې هغه خبر ډېر په چټکۍ سره ورسوي خو ځینې وختونه هغه بیا هغه سره والی ته او هغه دقیقوالی ته بیا قدم رسوي خو ازادۍ راډیو تر ډېره حده دا هڅه کړې ده سمه ده ډېر پر وخت زر خبر ورسوي او هغه تر یو حده زیاده حده پورې هغه سره والی او دقیقوالی ته هم پام کړی دی
مننه
نو په ټوله کې یو د یو رسنۍ او یو د یو رادیو وچه او هوست هم لکه دغه چینل ته ورکړی دی اخري دغه موږ نه لرو او ځوونه خو هغه خپل ډېر یو ښه ځای د خلکو په منځ کې نیولی و
مننه مجددی صاحب کور ودان تاسو د خدای بخیلی د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي یادونه وکړه خدای بخیلی الیاس دایي د 2020 کال د نومبر په 12مه لخرګه کې په موټر پسې انخلول شوې ماين چاودنې کې وژل شو البته د ازادي رادیو درې نور خبريالان له هغه مخکې د کابل په شش دره کې په یو ځانمرګ بریټ کې وژل شو د ازادي رادیو خبريال سباون کا کارل عبد الله هننزی او د غراس فرشته محرم دورانی کده چې یادې اندل تبه هم تازه کړو ازادي رادیو په دی یوشت کلن مزل کې د غراس قربانی هم ور کړی ده البته دا یوازې ازادي رادیو هم نه ده په افغانستان کې پر رسنوي باندې په تیرو څه باندې دوله سيزو کې ډیر فشارونه راوستل شوی د رسنوي کارکونکو د بریدون لپاره پنهښ شوی د مختلفو لورو له خوا کوربدان شتا سو د الیاس دایي یادونه وکړه احمد خان اندر تاسو ته بدر شو تاسو نکو پختم چې لکلمو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدو ته غوګونی او لکلمو ازادي رادیو واوریدله او څه ډول ارزوي
مننه کوم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام قدرمن میلما همداسې تاسو رئیس صاحب ته هم او قدرمن میلما مجدي صاحب ته ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې باید دا ووایم چې د ازادي راډیو په افغانستان کې د غټ رول لوبولی دی، البته مثبت رول نه زیاتې، که څه هم هر راډیو چې هر هیواد جوړوي خپل پالیسي او ستراتیژي به هم لري، خو په داسې یو ټولنه کې چې هلته 45 کاله کې جګړه روانه ده او همداسې زموږ ټولنه د خلکو ذهنونه ډېر وروسته پاتې دي، اوس هم خلک په دې باور دي چې د اسمانه پسونه راورېږي، نو د دې ټولنې لپاره میډیا همداسې راډیوګانې چې خلک فکر کوي اکثره تلویزیونونه نه لري او د راډیو توان لري غټ رول لوبولی شي. دا ازادي راډیو چې په دا یوشت کلنه دوره کې ډېر زیات طرفداران پیدا کړي دي او داسې د سروې له مخې چې تاسو کړی په 2019 کال کې 30% افغانان ازادي راډیو اوري، او مخکې له دې چې نور خبردار شو زه یو ځل بیا د تاسو د دغه راډیو د ازادي راډیو د یوشت کلنې کلیزې مبارکي په لومړي سر کې تاسو هم د تاسو د ټولو کارکونکو نه مننه کوم او ټول اغه وران ته چې پښتو دریجه بغیږي مبارکي وړاندې کوم، او باید فخر وکړو چې زموږ په ژبه باندې دا ژبه ژوندۍ ساتل کی پښتو دریجه به بهرنۍ راډیوګانې او یا هم بهرنۍ وادونه کوشش کوي موږ ته د خدماتو کې موږ وینو چې د ازادي راډیو څومره په مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د خزو په برخه کې چې تاسو په پټه کې درې ډیکټر ور ورځې پر خبرونه لري، ملالی بشیر ډېر خدمت کوي او زموږ خزه چې د قشر د افغانستان د ټولنې نیم قشر ده او دوی اکثره نالوستې دي، او بل خونه دغه مستقیما اړیکې د خلکو ستونزې چې تاسو اوري او دا چارواکي اوري دوی باید خوشاله شي، نه دا چې د راډیو بند کړي بلکې افتخار وکړي چې یو اضافي مرسته ده چې دوی له خلکو له وضعیت نه له حالت نه خبريږي. نو په ټوله کې د ازادۍ راډیو اوریدل ما تقریبا یو شپارس کار کوي چې پلکې دي مخکې لغ نه ډېر ضعیف و، خو کله چې ورو ورو ده پرمختګ کوي زموږ مینه او علاقه ورسره ډېره شوې ده او ډېر کلی پروګرامونه لري اوس خو بيخي سلوي ساتل، او دغه تاسو چې افغان تلګران دعوت کوي د افغانستان په وضعیت باندې بس کی او د افغانستان د خلکو غاغوري د چارواک سرغږي د هغه لسره چې ټول افغانان باید خوشاله وي، نه یوازې چې بندشونو ته پیدا کی باید نور هم همکار شي چې د خلکو د ژوندانه او د هیواد د حکومتي چارو د ښه کېدو لپاره دغه څه کارونه وکړي
د سمون لپاره.
زه ډیر خوشاله
مننه اندر صاحب، بیا به هم په دې باندې خبري وکړو. د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو هم د فیسبوک لري مخت نظرونه پریخي دي، زما همکار اسد الله لودین دلته استډیو ته راغی د څو اوریدونکو نظرونه راخستي دي. لودین صاحب اوریدونکو زما څه ویلي دي؟ مهرباني.
او مننه موږ لا اوریدونکو پختلی چې ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی دی، یو نیم زر اوریدونکو دغه پختنه کتلې ده، درې نیم سو شاوخوا خپل تبصری لیکلې دي. ما په لانډو کې د زونه اوریدونکو تبصری راوخستلې. فضل رحیم لیکلی وای ازادي رادیو ټول همکارانو ته د یوشتمه کلیزه مبارک وي، هر وخت ټول اوریدونکو ته وای چې قضاوت تاسو وکړي او د ازادي رادیو همدا ټکی می خوخیږي. فضل ربی شاکر لیکلی وای وخت داسې د اوریدلو لیواله او مینوال ووم چې د اوریدلو لپاره به می رادیو په تخر کې ګرځوله، خو اوس می لګلی والتیا ور سره کم شوي نه پیګم والي. شاد رحمان زازی لیکلی وای سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او د غرض مبارکي. موږ ازادي رادیو له ډیر په خواځه خاورو د افغانستان او د نړۍ له مهمو پیښو او مسایلو مخبروي او زما ژوند کې وډیر بدلون راوستي. رفیع الله بټیکوټی لیکلی وای ازادي رادیو زما همزولې د لکوشنیتوبې خبرونه اورم، تفریحي، تعلیمی او خبری خبرونه به مثال دي. ډاکټر افتاب منګل لیکلی وای ازادي رادیو مزکه پر زړونو قبضه کړي چې تل حقایق خبروي، په حقایقو کې د چا راز او نیاز نه ساتي. محمود الله خپل وخت لیکلی وای ازادي رادیو دقیق، مؤثر او بې پرې خبرونه او معلومات تر موږ رسوي او همدارنګه تل د ولس غږ تر مسؤلو چارواکو رسولی دی. وازه د ازادي رادیو پر اوریدلو دا سعادت شوم چې سهار چای بغیر د ازادي رادیو لا اوریدونه نسم خورلې. عبدل شکور شاکر لیکلی وای ډیره په زړه پوري رسنۍ د لاس 12 کال کې چاورمې دازین خلک چې کمنټونه کوي چې ازادي رادیو حاصله او داسې ده د دوی اصل وای ازادي راډیو نه دا اوریدلې او د خبر په حقیقت وای پوینه دي. البته وایم چې زینو اوریدونکو البته د ګوتو پښمیر چې نمونه نه غواړم واخلم زینې کمنټونه کړی چې ویلې دی ازادي راډیو خه خبرونه دوی ته نه خبروي. حیا احمدی خور لیکلی وای زما د ماشومتوب خاطری ور پوری تړلی ادبی خبرونه وی تل ادب ته حسولیم. او نور مرجان زیرک وای ازادي رادیو زما د ژوند کور ده، زبیانو ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او له لاس کولونو راهیسې اورم.
بلې لودین سب کور ودان د ازادي رادیو دی یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په اړه څرګند کړي وو، نظرونه ډیر متفاوت هم وو. خو مجددي سب کده شي په هر د اوریدونکو پر نظر باندې نظر ورکړو. خو دغه یو اوریدونکو د فضل رحیم په نوم باندې لیکلی وو چې ازادي رادیو دغه یو خبرتیا ډیره د زړه تر کل شوې ده چې خبرونه موږ درکو قضاوت تاسو وکړي. خی دی وی پی په اړه غارښتین ولې یا حقیقت ډیر ثابت ولې ډیر مشکل وي. خو په هر صورت ازادي رادیو هڅه کړي ده. څه فکر کوي چې دا چې موږ خپل اوریدونکو ته وایو چې موږ درته معلومات درکو له مختلفو اړخونو دی پی اړوند او قضاوت خپل وکړي، فکر کوي چې یو نوې ذهنیت ایجاد کړی دی؟
دقیقا دا یو خطر تر دی دا نوې نسل ته. خو بیا هم دې کې شک نشته چې رسنۍ سیاست نشته دا خو خلکو باندې اغېز کوي او په دغه شلسلن یا یوشتلن کې ازادي راډیو د خلکو افکارو باندې نوخته او بلخوا دغه ځینې دغه آموزشي برنامې دوی خلکو باندې ډېر ښه تاثیر کړی وو. نو همغسې چې انداز په خپل خبرې کې وویل که چېرې هر ځای کې چې پانګونه کېږي او هغه ځای کې مصرف کېږي نو هغه ځای کې به هغه ملک یا هغه دونر به ځان ته ځینې اهداف هم ولري. نو په هر صورت سره نو په ټوله کې ازادي راډیو د ډېر برخو کې چې د افغانستان د آبادۍ لپاره موثر او ګټور وو نو هغه برخه کې خلکو ته ښه فکر ورکړ، ښه ذهنیتونه ورکړ او خلک ترې ډېر ښه استفاده وکړ. نو دې کې شک نشته چې هغه پالیسي په برخه کې چې لاړ شو ځینې هر رسنۍ به ځان ته یو پالیسي هم ولري چې راشي ځینې وختونو کې ځینې ځان ته برنامې او اصول او نشرات هم ولري. خو په ټوله کې دغه د خلکو ته د معلومات رسولو په برخه کې ازادي راډیو ډېر ښه رول ادا کړی دی.
مننه مجددي صاحب. اندر صاحب مخکې چې تاسو ته وار درکو د ازادي راډیو د یوشت کلن فعالیت په اړه مې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې وکړلې. یوه برخه به واورو چې دی د ازادي راډیو په اړه څه وایي.
ازادي راډیو کله چې د طالبانو لومړۍ دوره پای ته ورسېده او نظام یې سقوط شو هغه راډیو وسې نشرات پیل کړ. خو له کمې مودې نشرات وروسته دې راډیو لږو راډیوګان هم پر نفوسه سولې یا پر شنونده سولې کوم چې د لسیزو مودون را پدی خوې په افغانستان کې نشرات کول دا کوملین رسنۍ وی او که بینللی رسنۍ وی. ازادي راډیو ډېر زر کلیو باندو ته ورسېدله، هر کور ته ورسېدله، خزو نرو او ځوانانو هر کټګوري افغانانو د دې رادیو نشرات خوښول او ان تر دې چې د کورونو ترڅنګ ټول موټر ته هم دا ورسېدل او خلکو به خپل غاک په دې کې پیدا کوو خلکو باغ خبرونه پکې لټول چې د دوی ژوند ترې نه متاثره ده او همداراز د دې خپل لسیمې له حالاتو او خبرونو نه به ځان په همدې راډیو کې خبرول. نو بنان په ډېره کمه موده کې ډېر وسعت پیدا کاوه او ډېر اورېدونکي یې درلوده، که خبري توکیې وه، که فرهنګي خپرونې وې، که ریپورټونه وه او که طنزي یا دې ته ورته خپرونې وې. نو هر کوم کټګوري افغانان ځان ته جذب کړه، دا که ځوانان وه، که د ښځې وې، که موسنه او سیاسیون خلک وه د دې راډیو اورېدونکي.
اندر څه تاسو درځو ډیر وخت نه لرو کړل لندرته وای کومه خاطره لازادي رادیو لري؟
مننه کومه ما ته خپل یو د ګران د خپل ولسم نه ګران دي د ازادي رادیو کوم راپور چې د فراه ولایت د کورنۍ چې ټول په نشو روغ دي په غاکله جوړ کړ او بیا دولت مجبور کړ د وخت دولت چې هغه تداوی کړی او یو کورنۍ ته نجات ورک. دا په دې معنی چې یو کورنۍ ته نجات ورکول لکه ټول افغانستان ته نجات ورکړي. دا د ازادي رادیو د هڅو د مرستو یو بیلګه وه چې زه ډېر افتخار پې کوم. او همداسې نورو دوستانو هم ښه خبرې وکړلې. بومیا صاحب واقعتونه د خپل هم یو قوي ژورنالیست بیان کړل. نو هیله من یم چې اوس نړۍ ګلوبلایزیشن کې ده، موږ باید ډېر نور پرمختګونه کړی وای. د راډیو شتون په دغسې ټولنه کې چې وروسته پاتې جنګ ځپلي ډېره مهمه ده او دا د ولس یووالي ته هم ګټه کوي. ولس او د تاسو راډیو کې د پرې حرکتونه هم کړي دي، د ډېر لښکر په اکله باندې هم ډېر ښه نظر لري. د دې لپاره افغانان باید خوشحاله اوسېږي د دې راډیو
رسنۍ
د محدودیتونو ستونزو په ټولو کې دا سپېره ځینې ښه ګامونه مثبت کېږي چې بیا موږ په دې یو هیله پیدا کېږي چې موږ کولی شو یو سخت وخت لاړ شو. دغه یو درې څه چې د وخت په سمېدو په دغه باندې زه ویلی شم، مثلا د رسنیو د مالیاتو په برخه کې اقدامات وشو. دغه اخري وار اطلاعات فرهنګ وزارت هغه دریس چې د رسنیو په اړه اعلان وکړ چې نور بنسټونه نشي کولی چې د رسنیو په برخه کې مداخله وکړي، او هغه د رسنیو د جوابونو د لغوه کېدو په اړه چې محکمه څنګه هغه اصول لارې ته برابر کړ او اطلاعات فرهنګ هم ومنل. دا ځینې برخې دي چې موږ په دې هیله من کوي چې موږ کولی شو چې یو سخت وخت روان.
مننه کور ودان د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو کارپو احمد خان اندل چې په دې بحث کې مرسته ګډون وکړ. د ازادي رادیو د یوشتمې کلیزې په مناسبت دا بحث زنوریاس نوري هم دلته پای ته رسوم.
ਸਰੂ لاندی مکپلوایا پلاس کی دس رو گولو گنچے